ټول مخې تر پرون وخته په متحدو ایالاتونو کې په کووید 19 د ټول عمر شو شمیر 4,98,780 کسانو ته رسیدلی. په نړیواله کچه پر دې ناروغي د عمر شو کسانو شمیر بیا 2,500,000 ته رسیدلی او باور دی چې واقعي شمیر ممکن له دې هم ډیر لوړ وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکو به نن د روسیې په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. کرملن تېره اونۍ ویلو چې پوتین او لوکاشنکو به پر اقتصادي اړیکو، د انرژۍ، پر مسئلو او امنیتي موضوعاتو خبرې وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زموږ غاګله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وړاندې راپورونه خبرو. د افغانستان ولسی جرګې له اوږدو لانجو وروسته نن د 14 کال بودیجه تصویب کړه. ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان ویتنام نه دی. د هغې مېرمنې ژوند ته کتنه کوو چې میړه یې په کندوز کې په یوه جګړه کې وژل شوی.
زه به د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره، خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
په پکتیا کې چارواکو او محصلانو په یوه آزاد بس کې د جګړې پر زیانونو بحث وکړ.
کچیر دا جنگ نیوی د نورو ملکونو په قطار کې بو، افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو. که جنگ ختم شي په افغانستان کې وو فساد ډیره کمه درجه وی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهم نیمای کې د مخکخو خځو اونیس پروګرام خبريږي. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړی د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال بودیجه تصویب کړه. د بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې و، خو دا د تعدیلاتو له راوستو وروسته نن په دریم ځل تصویب شوه. د اره نور حال له کابل په د راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه له نږدې 2 میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه شو. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میرافغان صافی د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجه دریمه مسوده کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. د ښاغلي صافی په خبره لدی اختلافي ټکو ترمنځ یو هم د ښوونکو او ټیټ رتبه مامورینو ماشونو کې د 2000 افغانیو زیاتول وو. نو موارد زیاتوي په بودیجه کې د نور مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او د لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه لمنځه تللې ده. له دې وړاندې مالی بودیجه کې د ماشونو نه یو شانوالی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکی و چې ولسی جرګې د 1600 مالی کال بودیجه 2000 رد کړي وه. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د مالی بودیجه دریمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېګله چې بل اخره د نګدې دوه نوې بحثونو ورسته ومنل شو. افغان ولسمشر هم د ولسی جرګې لخوا د 1600 زیګدیز کال بودیجه تصویب پاړه خوشي سرګند کړی ده. د 1600 زیګدیز مالی کال ټولټال بودیجه 3.3 میلیارد افغانۍ ده، چې 3.1 میلیارد یې عادي او 1.6 میلیارد افغانۍ یې پراختیايي برخې ته ځانګړې شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ولسمشر اشرف غنی وای افغانستان ویتنام نه دی. چې دولت یې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته سقوط وکړي. کاغلی غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بریاو ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن کار دی. د نوموړي په خبره د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسي حل لاره وموندل شي. د ښاغلي غنی د څرګندونو جزئیات په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتی بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپله نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلی غنی زیاته کړې، طالبان نشي کولی د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونتوانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي، او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي، دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پریکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ تیره اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل، په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. خو هغه څه چې خلک یې اندېښمن کړي، په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دی. د جنوري له شپږمې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې، تر ننه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو او بل د تورونو لړۍ هم ګرمه ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجیان وري،
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالی کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملي شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل، د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
په کندوز کې یوه بې وزلې مېرمن وایي، وروسته له دې چې میړه یې اته کاله مخکې د طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال پر چاردلې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي د بې وزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله یې کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندوز ښار ناصرو سیمه کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ کوم، خپل ورونو سره جنگ نه کوم. نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته، د اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. پنځه اولاده مې دي وروره، او یو وراره مې پلار یې شهید شوی ده. لیونته ورې پوستې خواته چې روانو لګېدلی و، مړی له خره مره سره راوسته. د هغه یو زوی پاتې راغم، له ما سره د ساتمه، او دا خپل مې پنځه اولاده دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه یې د دې ژوند ناخوالی بیانوي، د شهیدانو او معللینو د چارو امیرت ته راغلی.
دلته راغلم د اسناتو لپاره مې که کارتونه زمونږ راوځي، که دا پیسې زمونږ راوځي، د حیوانانو ته بل کالي مالی کوم بوجۍ وړه به واخلم، یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچاره بېخي هېڅ چیرې، خدای نشته، اولادونه بې کالی بې ښه بې بده بې پای پوشه، نو مونږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي، څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زما د خلکو کاله شوی کوم، د خلکو پر شوی کوم، په قرآن د لاسونه مې ګوره پاک نه سوي دي. زما د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوی کوم، شیشه پاکی کوم. بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د بار چې په باره کې کومک وکړي. زه خو بېښه او بې بده یم، څنګه چل کوم؟ بچی مې ماړه دي، او بچی مې په خدای چې زوی مې مکتب ویلې، وروره له مکتبه مې راوکړم، هلته زه غلطه ګرځوه چې دا د کالی یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و، د غلطه لپاره بهم ورسره غلطه ګرځوه، کالته یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړي وای.
د دې مېرمنې زوی څوارلس کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
تجارت نور دولت نه
په کندز کې د سکینې کورنۍ ته ورته ګڼې نورې داسې کورنۍ هم شته چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکي وژلي، ماشومان یې بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
د سکینې کیسه مو اورېده. سکینه د کندز اوسیدونکې ده. د پنځو ماشومانو مور ده. میړه یې په چاردرې ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په جګړه کې وژل شوی او اوس بې اسرې پاتې ده. اوس ورځو د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو.
800 ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د ولسمشر غنی وروستیو هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي طالبانو ته نور د امتیاز ورکولو موده ختمه شوې. وړاندې راغلي طالبان اوس دوه لارې لري، یا باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او سولې ته غاړه کېږدي، او یا به خونړۍ جګړې ته ودانګي. د لیکوال په وینا طالبانو تر دې وړاندې افغان مذاکره کوونکي پلاوي ته ویلي چې دوی به لومړی خپل ستونزه له امریکې سره هواره کړي او وروسته به د دولت مذاکره کوونکي پلاوي سره وګوري. د لیکوال په اند طالبان د ټرمپ له ماتې وروسته بیا د مذاکرې میز ته نه دي راغلي او پر ځای تر ډېره بهرنیو سفرونو ته زور ورکړی. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې د امریکا تر رسمي دریځ پورې به د سولې خبرې همداسې په ټپه ولاړې وي او طالبان هم د امریکا پریکړې ته په تمه دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې راوستلو لپاره سیمه ییزه اجماع اړینه بللې ده. وړاندې راغلي د روسیې او هندوستان په شمول د افغانستان ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان په سوله او ثبات کې شریک دي او د دوی له ملاتړ او اجماع پرته ناشونې ده چې په دغه هیواد کې د سوله راشي. د ورځپاڼې په وینا روسیا له ایران، پاکستان او هندوستان سره د افغانستان په اړه خبرې کوي، په خوله یې د سولې لپاره د بحثونو نوم ورکړی، خو د دې خبرو او بحثونو اصلي موخې به یې له لږ ځنډ وروسته هرومرو بربنډې شي. وړاندې په سرمقاله کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرو ته اشاره شوې، ویلي چې روسیه غواړي سیمه په راتلونکي کې له یو احتمالي خطر وژغوري، نو له همدې امله یې د سیمې له هیوادونو سره بحثونه پیل کړي دي. د لیکوال پاند هغه شعار دی چې پاکستان تل د افغانانو او نړیوالې ټولنې د دوکه کولو لپاره زمزمه کړی، خو په خبرې په اصل کې روسیه او پاکستان د افغانستان په اړه ډیر ناوړه رول لوبوي او همدا هیوادونه دي چې د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو ملاتړ کوي او بیا یې په افغانستان کې د سولې د هڅو د ناکامولو لپاره جنګوي. د لیکوال په وینا په حقیقت کې د سولې لپاره سیمه ییز اجماع نشته. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د افغانستان سوله او ثبات دغه لورو له انحصار وژغوري. او مسیر ورځپاڼې وروستیو چاودنو ته اشاره کړې، لیکلي یو ځلې بیا په کابل او لښکرګاه کې مقناطیسي ماینونو خلک ووژل. دا د افغانانو د هرې ورځې حال دی، خو حکومت یوازې غندنې کوي او خلک ژاړي، درد تېروي، سوځي او پر پاتې شویو جسدونو او ایرو خاورې اړوي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د وحشت دا حالت بې ساری دی او افغانان نه پوهیږي چې چا اول دا وحشت پیل کړی. د لیکوال په خبره ساده خبره ښیې دا وي چې د جګړې دواړه اړخونه طالبان او حکومت د دغو پیښو تر شا دي، ځکه حکومت طالبان او طالبان حکومت د دغو پیښو مسؤول ګڼي. خو په سرمقاله کې راغلي خبره تر دې ډیره پیچلې ژوره ده او آن د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لاس لرل هم پکې نه ردوي.
په پکتیا کې ځایي چارواکو او د پوهنتون محصلانو او استادانو د جګړې د زیانونو په اړه په یو آزاد بحث کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د جګړې د زیانونو په اړه ډرامې هم وړاندې شوې. د بحث ویناوالو له دیني عالمانو، مخورو، مدني فعالانو او د ټولنې له مخورو غوښتنه وکړه چې په ټولنه کې د سوله ییز ذهنیت په خپرولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
د پکتیا چارواکی وایي په پلان کې لري چې د راتلونکي لمریز کال په اوږدو کې د بیلابیلو هیوادنیو سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه له خلکو، روڼاندو او مدني ټولنو سره آزاد بحثونه جوړ کړي. د پکتیا والي محمد حلیم فدایي چې د شنبې ورځې ناوخته پکتیا پوهنتون کې د ټولنې بیلابیلو قشرونو سره جګړه د فسادونو مور د ترسرلیک لاندې یو آزاد بحث کې برخه اخیستې وه، ازادۍ راډیو ته وویل له دې کارې موخه دا ده چې د حکومت پلانونه تشریح هم همدارنګه د ولس مدني ټولنو او دولت ترمنځ ګډ پوهاوی رامنځته کی.
اساسي هدف یې دا ده چې هغوی د حکومت له پلانونو او د هغو موضوعاتو چې هغه ډیر کلیدی دي د ولس مدني ټولنو او د دولت ترمنځ یو مشترک فهم او درک ایجاد کو ترڅو د غیر پر بنسټ باندې په ګډه باندې مشترکې کړنلاري او تګلاري جوړی کو او ویټاکو.
د پکتیا والی زیاتوی د سکون او امن فضا خرابول تر ټولو ستر فساد دی. مدنی فعال حفیظ الله مبارز وایي کچیر جنگ نوی افغانستان به په ډیره کمه موده کې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي او دلته به د نورې آرام نړۍ په شان فساد له منځه ولاړ شي.
زمونږ زیاته فیصدي پیسې چې دي هغه د همدې جنگ لپاره د نظام او د دولت لخوا ورکړل شوي دي چې تر څو دوی په نظامی بخش کې خپل هغه کوم تجهیزات چې دي هغه پوره کړي. کچیر دا جنگ نوی د رو ملکونو په قطر کې بو افغانستان لومړی هیواد وی چې دریږي بو که جنگ ختم شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې وو پساد په ډیره کمه درجه وي.
په ولس کې د سولې ذهنیت د خبرولو مسؤلیت چاته متوجه کیږي. د پکتیا په هانتون یو تن محصول عبید الله همرنګ پاړه وایي
د پانتون استادان د پتنیول مای کرام هغه مدني په اعلان په ټولنه کې یو نوم لري ځای لري دغه خکولې چې د ولس د ذهنیت جوړولو کې رول لوبولی سی او دوی په یو څه باندې پوهیږي دوی کولای سي سی ولس په اسانی سره قانی کړي ولس تقینات ورکړي په عموم کې د جګړې مستونزې او مشکلات سره ورکړي دغه هیوادي بحران تر سولې دغه هیوادي سوال تکینولې نو ټولو کیلو غاړو دغه هیله د جګړې تیر سي او راسي د خپل وطن په ګاړه جوړ کو.
د پکتیا په هانتون د غوند په تالار کې جګړه د فسادونو مور د آزاد بحث ګډونوالو دا ډول برنامه ګټوري وبللې او غوښتنه وکړه چې دا بهیر د پدې ځای کې نه یوازې غزیگی بلکې د نورو ولایتونو په علمي تحصیلي او ښوونیزو مؤسساتو کې هم ورته تیوریکي بحثونه جوړ شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د زابل د مرکز ترین کوټ ښار د پاک ساتنې په مقصد حشر را بلل شوی و. چارواکی وایي د دې حشر هدف د ښار پاک ساتنې ته د خلکو د پام اړول دي. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
زموږ ښار زموږ کور دی. تر دغه شعار لاندې نن لسګونه ځوانانو قومي مشرانو او دیني علماو د ترین کوټ ښار د پاک ساتلو په موخه حشر ترسره کړ. په اورزګان ولایت کې د چاپیریال ساتنې ادارې مشر عبدالعلي اڅکزي چې د یادو کسانو مشرې کول ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار څخه یې موخه دا د څو خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې د خپل ښار پاک ساتلو په موخه کې وانډه واخلي.
موږ ښار ته راوتلي یو په همدې خطر باندې راوتلي یو چې دغه ښاریان په دې باندې پوکو یا د اورزګان ولس په دې باندې پوکو چې د ښار ساتل څونه مهم دي یا ولې وساتو. نو د همدې دپاره راوتلي یو چې دوی پاک ښار پاک وساتي.
پرامدی محل هغه کسان چې په یاد حشر کې برخه اخیستي و هم د ترینکوټ له شاریانو غوښتنه کوي چې د ښار پاکوالي ته دی توجه زیاته کړي. مولوی حمید الله غلام قادر چې د ښار د پاک ساتنې په دغه ملي کمپاین کې ګډون کړی و ازادي راډیو ته داسې وویل.
سر راوتلی یو دغه خلکو سره چې دغه خلک په دې پوکو چې موږ هم په دغه نظافت کې برخه خو هم د خلک ودی ته راځي کو چې خلک پویږي په دې باندې چې یار سپیرژری علما مشران قومي خلک دا ځوانان قشران لویان ټول د غشار کې د خپل د دکان مخو د خپل پور او بلځای او بلځای خصوص د غشار کې چې گزاره کوي د غشار پاک وساتي
او د بازار د حفاظت لپاره نو چې د دې خدمت ونه شي او دا ونه شي د شهر والی د خوا یا د ولست خوا یا په بازار کې نور مشکلات حل نشي نو دا بازار په دې توګه نه سميږي او که خدمت د نالوځي خدمت انسان وځي خدمت خار غریب وځي بیا بازار سمي امزموشته ولسونه سمي امزموشته خلک په خبره باندې پوهیږي.
د شهر د پاک ساتنې د غامه پووی پروګرام ترڅنګ په دغه ولایت کې د چاپریال ساتنې ادارې یو شمیر نیالګي هم کښینول. د چاپریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پسرلي د موسم پر رسیدو سره دی په خپل کورونو او د غراس په خپل زموکو کې د هوا د پاکوالي په مخه یو یو نال کښینوي.
ستاسو له پیغامونو
اسماعیل فاروقی د کنړ ولایت د غازی آباد دولتوالي نه تاسو سره په تماس یم. موږ د کنړ نوی وکیلانو څخه دا غواړو چې د کنړ د غازی آباد او نړۍ
پیغام پرېږدم. اوس نو د خیر سره د پسرلي زمانه رنجیږي. نو زما د ټولو وروڼو څخه دا هیله ورځ د ټولو هیوادوالو سره ټولو افغانانو څخه چې تاسو په خپل منطقه کې نالان ګلان چمنیان وکړئ، نو د دې سره به زموږ ستاسو هغه چاپېریال به هم سم شي، زموږ ستاسو هیواد به هم سمسور او ښکلی شي، او دا به مو خپل یو انساني مسؤلیت ادا کړي. دې سره چاپېریال ټول مشکلات حلېږي. یعنی هر سړی که یو نخال شین کړي او بیا یې وروزي، نو 3 میلیونه نالان کېږي. دا یو لوی پرمختګ دی، او باید چې دوی میوه دار نالان باید وکړي او باید
طالبان طالبان کڈی شام پل نہ رکھیے اب بل دل چرگلی
چین نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ بندیزونه لري کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ د تایوان، هانګ کانګ او شینجن په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسي چې د پخواني ولسمشر ټرمپ پر مهال جوړه شوې نرمه کړي کنه. په دې اړه تفصیل اجمل انت اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوی وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکي او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورن دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل: موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزواله پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړي اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنگټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگټن کې د خپل سوداګریزي مازی او د ګوندوي هیوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ دی. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هانګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجنګ د بشري حقوقو څخه په سرغړاوي هم انتقادونه زیات دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکی پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر ویل هیله لري چې واشنگټن به څومره زر چې ممکن وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکی تعرفې لري کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو 19 پروګرام مخکخه خځې خبريږي، خو له هغه مخکې د 12 بجې او 13 دقیقې دی نوریاس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
طالبانو له افغانستان د امریکای او بخی طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړه او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتې دو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو وین زبی الله مجاهد د جرمنی له ډی پی خبری آژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرا لاینز نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. د افغانستان پوځ ادعا کوي چې د دې هېواد په جنوب کې د څلورو پاکستانیو په ګډون لس طالبان په یو هوایي برید کې وژلي. دفاع وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې د عملیاتو دقیق وخت نه دی یاد کړی، خو ویلي دغه عملیات د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې د طالبانو د ماین جوړولو پر یوې کارخانې او زیرمتون ترسره شوي دي. چارواکي وایي د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي دي. ادرسکن ولسوال عبدالعلي فقیریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې په سیمه کې د باد ګیرک په نوم یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په سړک کې د موټر سایکل په ذریعه چاودنه وشوه. د بدخشان چارواکو د غره د ښویېدو له امله د سرو زرو د یوه کان د څلورو کارګرو مړینه تایید کړې ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون یکشنبه په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوه. د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه بالاخره نن تصویب کړه. تر دې مخکې ولسی جرګې د 14 مالي کال بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس څرمه د پاکستان په شمالي وزیرستان کې پر یو موټر چې د یو غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه فعالان په کې سپری وي دز کړی څلور وړې وجلی او د هغوی ډرایور ټپي کړی دی. د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي رادیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده.
مخکخه خزي
السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته چې د اوس مهال مخکښ شذته ځانګړې سوي د شرغلاست زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت ساپای پر مخړي. د ازادي رادیو په 19 پروګرام کې زموږ ملمنی حوسی اندړ او همدارز فاطمه مرچل دي. اوس زموږ د خبرونه لمړی ملمنه فاطمه مرچل را سره پر لیکه ده. اغلی مرچل د پکتیا ولایت اوسیدونکو ده. د امریکا څخه په حقوقو کې ماستر لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. مرمن مرچل ازادي رادیو ته شرغلاست.
مننه تاسو نه ډیر زیات تشکر. سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته.
تاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وېستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. فاطمه جان، تاسو د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي. تاسو په هیږي چې په افغانستان کې یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د شذو لپاره دا ډول چې د ویاندې غونډې کار کوي د شایل ډیرو ننګونو څخه ډکه وظیفه وي. تاسو په ځنګړې توګه له څه ډول ننګونو سره مخ شوی یاست؟
بله مننه تاسو پوښتنه. زه تاسو ته دغه باید وایم چې ګرچه تاسو خبره ترې او هدا پول صحیح ده، دلته زموږ جامعه کې بعض مشکلات او ستونزې شته، بل خصوص خدو ته چې مثلا داسې موقفو کې کار وکړي بعض ننګونې شته، خو فعلا دغه مشکلات تر دې حده حل شوي ده. که موږ ګورو تقریبا د خدو ونډه په دې اوسني حکومت کې په ډېره کچه پورته تللې، تقریبا یعنی 10% فعلا 10% په حکومت کې ښځې خپل ونډه لري. نو مشکلات په هر ټولنه کې مګم خوشبختانه ضرور کولای شم ووایم چې په دولت کې په حکومت کې ټول ښځینه چې کار کوي فعلا مشکلات ډېر کم شوي او دوی ته نور هم لا فرصتونه مهیا کیږي چې ښځې وکولای شي، انجونې او ښځې وکولای شي چې حکومت او دولت سره خپل ټولنې سره خپل کوم تسلې د غوي سره کار وکړي. نو فعلا دغه ننګونه تر ډېر حد پورې کم شوي او د افغانستان اسلامي جمهوریت لا نور هم کوشش کوي چې ښځې ته ډېره ونډه ورکړي چې په دولت کې کار وکړي.
تاسو خپل لوړ زده کړې په امریکا کې کړې دي، هلته مو د کورنۍ له خوا ملاتړ شوی و که د افغانستان له خوا پر کوم بورس تللی وست؟
ما خپل حقوق لیسانس از دکړې په کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو برخې نه فارغ یم په 2001 کې. غینا ورسته ما بیا دینه سان ملی داخلي او بین المللي اورګانونو کې کار وک او د غینا ورسته تک 2013 کې دا یو بورسه و چې د امریکای دولت لخوا د ایران سیوان وغي بورسې ته مخپل اپلای وکاو دی کې زما د فامیل په مکمل ملاتړ ما سره وو او بل اخر تقریبا د پروسې درې مرحله لرلې چې اپلیکیشن وو او غینه ورسته بیا دوه پنل یا دوه دورې انټرویو وو په خپل په سفارت د امریکا سفارت په کابل کې نو غینه ورسته ز وکول سم چې تقریبا د یو کال پروسې نو ورسته د اتوین از په موافقه تو غوځما او دا بورسه ماته لاسره وړه چې په 2014 کې ز د امریکای متحده ایالاتو ته سفر وکړ او الته مخبل د ماستری زکری الته تقریبا یو کال کې مکمل کړی ما مثلا د کابل پانتون فارغ شوم هغه نور ستما تک شپق وکاله کیږي اته کاله ما په کوکی برخه کې کار کړای د څه کاله فارغ شوم هغه نور ست اولنۍ کار یعنی ما د دلته وتوای انټرنشپ وتوای چې ما دغه دورینه مشروع کړ چې د قانون او پټرولیم وزارت کې ما د ستاش دوره شروع کړه هغه نور ست بیا ما د امریکای د سول انسټیټیوټ وتوای هغه کې بیا مو وظیفه واخیسته بیا بنیاد آسیا ته ولاړم هم دغه سي نور وزارت عدلی کې وزارت مادن او پټرولیم کې الته نو تقریبا ما په پولیګل یو کې برخه کې اته کاله کار وک او اخر ځل ز د وزارت د قانون وزارت کې د حقوق عمومي رئیس وم هغه نو ورسته بیا د رئیس جمهور ستر حقوقي صلاحکار سره د حقوقي بورډ رئیس وم نو هغه نو ورسته بیا د ویان د مرستاله ویان د پټوګه دلته وټاکل سوم نو دا خبرونه دی چې کوم څه خلکو زما د بیکګراوند په حق له هیڅ ګنا معلومات نه لرل او کوه کې دوی دا فکر کاوه چې دا به د کچال ته زما هغه بیوګرافي او معلومات هم څه غلطي وو فقط تمره ذکر شي وو څه د ماستری کې چې ذکر د امریکای څخه غوښتي نو دا سه یو فکر سوای وته دا به امریکا کې اوسېدل او غلطه لوي سوې ده نو فقط د سر اورل سوې د پوسټ کې مقرره سوې او اصلا دا نه و نو خبرګون بعض وخت دغه نه تکمیله معلومات او څوک چې اپوره تصویرونه لري او تمن زموږ ټولان بیا دا خبرګون خي او بل خصوص خو تاسو مخکې یاد کړئ چې خدوته بعض وخت لګډیر څنګهونه سره مخامخ کیږي
ما چې د ډیری شوزو سره چې په دولت کې یا همداسې په نورو غیر دولتي ادارو کې کار کوي د زړه خاله سره کړي د چې لمړی ستونزه خداوي چې دوی تر یو ځای پورې ورسیږي یعنی د دوی په مخ کې بلا بیل خندونه جوړیږي چې تر یو ځای رسیدو ته اصلا نه پرېښودل کیږي خو کله چې دوی یو موقف ته ورسیږي یو مقام ته اصلي ستونزه هغه محل پیلېږي ځکه چې بیا د ځینو نورو خلکو د خواڅخه چې د دوی سره په مغه اداره کې کار کوي د حقوقي د څخه د ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې د دوی د خودی نه مانی چې د یو شد څخه دی فرمان تر لاسه کیه یو شد دی ورته وای چې دغه کار وکړه دغه مکوه یعنی هغه چې د دوی د کاري چوکاټ کې د دوی مسؤلیت ته چې باید د یو شد خبره ومني خو دوی ته داسې معلومی چې دا یعنی د دوی شخصیت راکموي دغه رقم ستونزې چې شد ور سره مخامخ سي دوی څنګه کولای شي چې د خپل امکارانو ته یا هغو کسانو ته چې د دوی تر لاس لاندې کار کوي قناعت کړی چې دا اصلا یو مسلکی کار دی چې دوی باید وکړي او دغه پروفیشنالیزم دی چې هر څوک باید خپل وظیفه مخته یوسي
اول خو زه باید تاسو ته وایم چې بلې او شاید ځینو ادارو کې دا خندونه اوسي بالکل د خپل لپاره لکه مشکل ده چې مثلا اول یو موقف ته ورسیږي دغه موقف ته دوی رسیږي بیا تل ځینې ننګونه د همکارانو له خوا به وي مادام خوشبختانه اوس وضعیت ډیر ښه ساتي ته چې ماته ستمخ کې مو ویلې اوس د خلک پوسی وې دي اوس په افغانستان کې ماشاالله انجونی او خځې د خپل حقوقونو دفاع کوي ک دوی په ادارې کې کار کوي کو دوی مثلا زده کړې کوي نو خپل حقوقونو دفاع کوي دوی په دې برخه کې ډیر پرمختګ دوی کړای دي نو اوس هغه ناګون چې مخ کې د باز لخوا کې دل اوس شاید هغه ډیر کم سی بی خو بیا هم دلته زبا دومره وایم که مثلا کوم انجونی یا که په داس ننګون سره مخامخ کیږي دوی باید د دې ننګونو په مقابل کې ودرېږي دلته اداري اصول سته لکه تاسو خپل ویلې اداري اصول دي، نظر په اداري اصول باید ټول هغه اداري سلسله مراتب مراعات کی سم. نو یو سړی همکار یو خپل کومه خځه په رئیس ای یعنی غنه په پورته موقف کی، نو هغه داس نه سی ورته ویلې چې مثلا تاسو نه امر نه سمختل یا کار نه سم کو، ځکه دلته اداري اصول دي، اداري اصول باید هم مراعات شي. نو او هم چنان خځه باید ته مخفل باید ته اجازه ورنکو چې مثلا زموږ مقابل کې دوی وایي چې موږ تاسو نه هدایت یا نسو اخیستای، دا زموږ هغه هم اخلاقی مسؤلیت، هم اداري مسؤلیت، هم کاري مسؤلیت ده چې دا غوښتي دا څنګه ومن مقابل کې ودی کو هم اداري اصول له هغه هم خپل دا موقف باید حفظ کو.
مننه فاطمه جانی. اوس به ورسم زموږ ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به واخلم چې دوی کومې پښتنې لري یا تبصری. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
ترتیب مقام برابر کی او زم پښتنه می داغه ده چې مثال د خبرې د غرشدي چې څه څه خو نو په اسلام کې هغه د خپل حقوق علا ور کړی دي، نو د هغه حقوق سبا یې څه دی استفاده وکړي، نو دا پښتنه ده وخت نه سم.
ډیر مننه ستاسو پښتنه مو دواړي واخیستي. اوس په ورسو یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
بلې محترم ملالی خوري تاسو ته او محترم استاد سیمنانی ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. بلې اول قدم کې خو جناب دي خوري تاسو ته او ټول اوریدونکو ته احترامانه سلامونه تقدیموم. او روس له سلام څخه واقعا چې سړی خزه یا نارینه دا چې دي دوه نند الله تعالی بندگان دي او ورته الله رب العالمین حقوق ورکړي دي، باید یو بل حقوق ته درناوی باید په اسلامي اصول باندې وشي. او نور چې پټولنه کې هر قسم دریز او نظر د خلکو وی ولی دغه تاسو ته پکار ده چې په خپل هغه مسولیتونو ته چې هغه اسلامي حقوق چې موږ تر کړی د پاره باندې هم خځې هم نارینه باید د یو بل هغه حقوق ته باید احترام ولري. او په ځینمن کې زما دغه د مرستیا دی ویان چې نه دا پښتنو دا چې تاسو د حقوقو ته څنګه کې یعنی تاسو لوري د کړې کړې دي او کمال خو د دې سیاسي خپل ځان ورسې یو درجه ته ورسې چې دی هغه نور خويندو لپاره باید کار وکړي. کنه اوس عمر تاسو غره افغانستان چې دی په مختلفو ولایتونو کې چې لري پراتي ولایتونو دی هغه تخزي چې دی په بدو کې ودون ورکول کیږي او هغه چې دی په وارکټوب کې هغه یعنی هغه ودون هغه ورکول کیږي اندارنګ هغه میراثونه ورکول کیږي. نو په دغه سي هغه مشکلاتونو ته تاسو څومره کار کړی دی چې تاسو جمهور د یو مرستيار وان تاسو په دغه ستونزې تاسو پر مسمر شي د افغانستان د ټولو لسونو نمائنده د هغه سره دغه مشکلاتونو تاسو څومره شریک کړی دی او خوندا سي په افغانستان کې دا مشکل ستاسو زمونږ خوري چې بعضي هغه خزه دي چې هغه سړي دی یوازې خپل موقفونو کې خپل ځان رسوي او نور چې هغه خلک په کوم مشکلاتونو کې لاسو ګروان دي د هغه یا د حقوقو ته حفظ لپاره کوم د سیاملي اقدامات کیږي. او په دوم قدم کې زموږ د خزونه دا هیله ده چې باید د دولتي دولتي ادارو کې په خدمت کولو باندې باید تکیاو نه شي، بیا باید خپل هغه کا شخصي کاروبار حرفه ذکر د سنور لارې چارې چې د هغه سره د هغه اقتصاد کیږي هغه بخښتون باید توجه وکړي، ځکه په افغانستان کې په هر کال کې 2 لکه اشخاص موږ د پونټرو نفرین لرو چې کار کوي نارینه هم دي او خځې هم دي. نو دومره خلکو ته په حکومت کې وند ملاویدل نو زما په نظر باندې دا مشکل دي چې په هر کال کې هر چا ته مطلب حکومت کې وظیفه او شیل استخدام شي.
مننه تاسو نه د اغلی محمد الله یو سوال دا متعینده نسل ته کنه مثلا څو کوم برنامه یا څه رقم کولای شي چې دوی دا یو ښه برنامه ترتیب کو فعلاً زه خوشبختانه ویلی شم چې زموږ ځوان نسل فعلاً ډیر ښه روان دی، ځوان په تاله 15 کلو مخکې کې وسوګو زموږ ځوان نسل کې انجونې کې الکانې نو دوی ماشاءالله په درسونو کې هم چې اند دوی توګور په اداراتو کې ډیره خوند لري او بل خصوص د افغانستان اسلامي جمهوریت هم فعلاً کوشش کوي چې اکثرا ځوانان چې بازار کې تاسو او شایسته وسینو دوی ته کاری برابر کی کاری زمینه یو خبر او بل د بل ور څو ویلې مثلا چې بعضې ښځې مشکلات لري یا مثلا زه په دې موقف کې څه رقم کولای شم چې دوی سره همکاري وکړم هو ولې نه طبعا زه خپله غواړم چې نجونې اول خو ټول هم زموږ ورونه هم نجونې او بالخصوص نجونو ته مثلا کوم خدمات زه کولای شم ولې نه وایکم زه د کوم بورسیل طریقه چې زه تللی وم امریکا ته موږ دلته یو انجمن جوړ کړی چې افغان یو ایس لا الومنی اسوسیشن ورته وایي او پښتو کې له امریکا څخه د حقوقو د افغان فارغینو ټولنه نومیږي نو په دې ټولنه کې اکثرا چې دا تقریبا یو څو وخت کې موږ د انجمن ایجاد کړی دغه ټولنه مې ایجاد کړی او یوازینی هدف هم دا دی چې موږ سره په کم کولای شو ټولایاتو ته نجونې او هلکان ځوان نسل وکولای شي چې مثلا هغوی هم د کله چې د لسانس زده کړې پوره تکمیل کړي وکولای شي چې د لوړو زده کړو لپاره په داسې بورسیو ته کامیابه شي او لاړ شي خارج کې دوی خپل لوړو زده کړې تکمیل کړي نو په دې برخه کې زغپله د ټولنې غړیم او دلته کوشش کوم چې موږ باز سیمینارونه ورکشاپونه لرو باز ولایت سفرونه لرو نو موږ په دې برخه کې کار کوو نو د دې طریقې وړاندې چې زه وکولای شم چې خپل خويند ورونو دواړو ته لکه دوی څو ویل چې مثلا هر کال ډیر فارغین لرو موږ نو که وی وکولای شو سره کوم څه دوی ته د تحصیل د لوړ زده کړو زمينه مساعده سي نو دې برخه کې هم مکار کوو
ډیر زیاته مننه فاطمه جان چې تاسو وخت و ایست یو د ازادي رادیو سره مو په دې خبرونه کې ګډون وکړ او ریدونکو تاسو فاطمه مرچل واوریده چې د پکتیا ولایت اوسیدونکو د امریکا څخه په حقوقو کې ماستری لري او اوس مهال د ولسمشر د مرستيال ویاندې په توګه کار کوي تر ویلاندې د مې ورسته بل خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو
ک دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
ک دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام ته یو ځل بیا شارغلاست اوس هم د خپل دوهمي ملمنی حسی اندر سره یو میرمن اندر د ساينس پونځي څخه لسانس کړی دی او ماستری د پیام نور په هنتون د دولتي مدیریت په برخه کې اخستی ده دا اوس مهال په خصوصي سکتور کې کار کوي او یو تعلیمي او تربیتي مرکز هم لري